السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسئلو راڅرخي، خو لنډه خبري برخه هم لري. د خبري برخې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو پاته وسله د ځان د امنیت په وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. دوی ویلي چې ټي ټي پي له دغو وسلو کار اخلي او په پاکستان کې پرې بریدونه کوي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. طالبان وایي چې بشري مرستې باید سیاسي نشي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب فرانس پریس آژانس ته پرون وویل چې د خیریه موسسو یا د هیوادونو بشري مرستې باید د سیاسي ګټو لپاره استعمال نشي. ښاغلي حبیب زیاته کړه چې له هغه راهیسې چې واشنګټن خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړي دي، په افغانستان کې د یو دیرش هغو موسسو کارونه ځنډېدلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس آی ډي له خوا یې ملاتړ کېده. وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، د درې میاشتو په مخه یې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې په دې خاطر وځنډولې چې بیا غور ورباندې وشي. پرون بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویل چې اساسي یا حیاتي بشري مرستې په دې فرمان کې شامل نه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یو ان ایچ سی آر له تاجکستان غوښتي دي چې سمدستی د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې تیره میاشت تاجکستان لږ تر لږه اتیا افغانان چې اکثره یې د اوسېدو قانوني اسناد لرل له خپلې خاورې ایستلي دي. یو ان ایچ سی آر پرون خبرداری ورکړ چې داسې اعمال له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دي او ښایي چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په تاجکستان کې شاوخوا 9000 افغان کډوال ژوند کوي. د جرمني پارلمان پرون چهارشنبه هغه طرحې تصویب کړې چې له مخې د دغه هیواد په پولو کې د کډوالو د پناه غوښتنې تر ډیره ردیږي. دغه طرحې چې شمیر معلوم نه دی د اپوزیسیون د محافظه کارانو لخوا پارلمان ته وړاندې شوې وې چې د کی اړخ افراطي ګوند ای اف ډی په ملاتړ تصویب شوې. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس لیکلي چې اوسنی حکومت مجبور نه دی چې یاد تګلارې عملي کړي، خو جرمني کې درې اونۍ وروسته ټاکنې کیږي او د نظر پوښتنو له مخې ای اف ډی یا د جرمني لپاره بدیل ګوند چې د طرحو ملاتړ کړی د بریالي کېدونکو ګوندونو په دویمه درجه کې دی. د جرمني په ټاکنیزو منډو ترلو کې د کډوالو ضد خبرې او دریځونه وروسته له هغه جدي شول چې تیره اونۍ په جنوبي ښار اسفانبورګ کې د چړې په یوه برید کې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د هغه برید په تور یو 23 کلن افغان نیول شوی چې ویل کېږي جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان د کمال خان بند له تخنیکي پلوه ځینو بدلونونو ته ضرورت لري او په دې برخه کې طالبانو د سره ژمنه وکړه چې دا ستونزه به هواروي. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې سید عباس راخچی ټینګار وکړ چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو، کډوالو او د سرحد امنیت په څیر د شته موضوعاتو د حل لپاره رغنده تعامل ته اړتیا شته. ایران او افغانستان کې د طالبانو حکومت داسې مهال د تعامل هڅه کوي چې په ایران کې بیا افغان کډوال له سختو فشارونو سره مخامخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په ګوانتانامو خلیج کې به د کډوالو لپاره یو مرکز جوړ کړي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ ویل چې همدانن یو اجرایوي فرمان لاسلیک کوي چې پکې د امریکا له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو څخه غواړي چې د ګوانتانامو په خلیج کې د 10,000 کډوالو لپاره دا مرکز چمتو کړي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې په دې مرکز کې به تر ټولو بد غیر قانوني مجرم بهرنیان ساتل کیږي چې د امریکا خلکو ته ګواښ پیدا کوي. د ښاغلي ټرمپ په باور په دې کډوالو کې ځینې دومره بد دي چې د دوی په اصلي هیوادونو کې هم دا باور نشته چې دا خلک به ساتي. د ګوانتانامو زندان په 2002 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش لخوا جوړ شوی. او د پاکستان پولیسو لخوا نیول شوی پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول شوی پلار د خپل لور په وژلو اعتراف کړی او ویلي دي چې ټیک ټاک کې د هغې د مطالبو له محتوا سره د مخالفت له کبله یې وژلې ده. دغه 15 کلن انجلۍ چې امریکا کې زیږیدلې تازه پلار پاکستان ته راوستلې او د سې شنبې په ورځ په کوټه کې په ډزو وژلې. رویټرز خبری اژانس د پولیسو په حواله ویلي چې د انجلۍ پلار هم د امریکا تابعیت لري. د پولیسو څېړنې ښیي چې د وژل شوې انجلۍ کورنۍ په ټیک ټاک کې د هغې د جامو د ژوند له بڼې او ناستې پاستې سره مخالفت درلود. په پاکستان کې چې 241 میلیونه نفوس لري، 450 میلیونه خلک یې ټیک ټاک کاروي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې یادونه وکړه، تاسو به د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجله واورئ چې پر فرهنګي، ادبي او هنري مسئلو راڅرخي. خو دغه ساعت خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې د سر راپور دار اخلو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې له امریکا نه پاتې وسلې او تجهیزات د خپل هیواد د امنیت په وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. دغه چارواکي ویلي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له دغو وسلو نه په پاکستان کې د بریدونو پر مهال کار اخلي. پخوا تر دې هم پاکستانی چارواکو ورته څرګندونې کړې، خو د طالبانو حکومت بیا په کلکه رد کړي دي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د چهارشنبې پروسو ویل چې په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیدا کړی دی. د شفقت علي خان په وینا تحریک طالبان پاکستان ډله له دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې په افغانستان کې د دغو پرمختللو وسلو موجودیت د پاکستان او د پاکستان د خلکو لپاره د شعوري اندېښنې خبره ده. شفقت علي خان بیا وویل چې دوی د کابل له ادارې بیا بیا غوښتي دي چې ضروري ګامونه واخلي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا وسلې د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لویشي. سی ان ان تلویزیون د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړی و چې په افغانستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات چې د افغانستان د جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي و پاتې دي. په دغو تجهیزاتو کې وسلې، مهمات، وسایط، الوتکې او هلیکوپتر شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په 19 وویل چې طالبان دي په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات او وسلې بیرته وروسپاري. د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته د ښاغلي ټرمپ د خبرې په ځواب کې وویل چې دوی به یوه مرمۍ هم بیرته امریکا ته ورنه کړي او له دوی سره دې د داعش د ځپلو لپاره د نورو وسلو مرسته وشي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل که واشنگتن په زوره د دې وسلو د اخیستو هڅه وکړي سیمه به ورسره ناامنه شي.
اوس چې کومې وسلې دوی غواړي زما په اند دا یوه ناممکنه خبره ده. دوی غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، مګر طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران، حتی له هند سره یې اړیکې ښې شوي دي. یوې بلې جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپلې وسلې وغواړي.
د پاکستاني رسنیو د راپور لمخي اسلام آباد په افغانستان کې د امریکایي پرمختللو وسلو مسله له ډیپلوماټیکو لارو هم راپورته کړې ده او ټینګار کوي چې دا هڅې د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروری دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د 2023 کال په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,255 بریدونو ادا کړې ده. د پاکستان پوځ بیا د 2023 کال د ټولو ترهګریزو بریدونو شمیر په دغه هیواد کې 444 ګڼلی دی چې د دغه هیواد د سلګونو امنیتي ځواکونو ژوند یې اخیستی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1296 سپو او د غرض د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو پر بلا بلو لاندو سپو د لاسرسي وړ ده. په ننګرهار کې به نور خونکي او متقاعدین اړ نوي چې د ډاکټرانو د معاینې پر مهال ډاکټرانو ته فیس ورکړي. دغه پریکړه د ننګرهار د پوهنې د ریاست او هلته د میشتو ډاکټرانو ترمنځ شوې. تر دې وړاندې په خوست کې هم ورته پریکړه شوې وه. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د ښوونکو او متقاعدینو د اقتصادي ستونزو د راکمولو او د دوی خدمتونو ته د درناوي په موخه په یوه بې ساري اقدام کې د خوست ولایت وروسته په ننګرهار ولایت کې هم طالب چارواکو د دغه ولایت د ډاکټرانو له ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین به ډاکټرانو ته د فیس له ورکولو څخه معافي. د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست په دنده بوخت د داخلي ناروغیو متخصص او د دې ولایت د ډاکټرانو د ټولنې غړي ډاکټر ننګیال فاروق د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه له درې ورځو راهیسې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې عملي شوې ده.
دا تصمیم دې خاطر نیول سوی ده چې یو خو به اقتصادي کومک وسي معلمینو سره او بل به دغه چون زموږ او تاسې په جامعه کې په افغانستان کې د معلمینو لپاره کوم پیسې چې معاش تعین سوی ده دا نسبتا کم ده او بل به یو اعزاز په شکل باندې د یو عزت په شکل باندې چون دغه شاګردان چې دا اوس ډاکټران دي د معلمینو د لاس نیالګي دي او دوی تربیه کړي دي.
خو ټینګار شوی چې ښوونکي او متقاعدین دې په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځان سره ولري. د ننګرهار د چین ولسوالۍ ښوونکي حکیم الله فهیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه اقدام هرکلی وکړ.
دا خو یو ډېر ښه اقدام دی او نیک اقدام دی چې د ښوونکو باره کې ځکه د ښوونکو معاشات نسبت د دوی د کورنۍ مصارفو ته کم دي. اوس یو کورنۍ لس دولس نفر په 1000 افغانۍ او 1000 افغانۍ باندې ګزاره سخته ده. والله دې کړي چې دا کار عملي شي.
په ننګرهار ولایت کې یو بل ښوونکي خیر شمال ازادي راډیو ته وویل
دا هوکړه لیک چې کوم د پوهنې رئیس همدارنګه د ډاکټرانو اتحادیې رئیس لخوا لاسلیک شو چې له مخې به د ښوونکو څخه د ډاکټر فیس نه اخیستل کېږي. دا یو ښه اقدام دی، ښه پریکړه ده، ځکه چې یو خوا خود ښوونکو دغه معاش چې ډېر کم دی دوی دغه ضرورتونه نه پوره کېږي په دې باندې، او بل خوا دوی ته په یو ښه نظر او درون نظر کتلو په معنا هم دی.
ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې او د وړیا معاینې تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو د برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څو باندې درېو نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. یو شمېر ټولنیز فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی، پکار ده چې د ښوونکو او متقاعدینو د ژوند ښه کولو ته جدي پاملرنه وشي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی.
ومورېدل چې په ننګرهار کې ډاکټرانو پریکړه کړې چې له دې وروسته به هلته له ټولو ښوونکو او متقاعدانو نه فیس نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د متقاعدینو ملي ورځ وه، خو بیا متقاعدان شکایت کوي چې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي د دوی حقونه نه دي ورکول شوي. اکرام الله اکرام له دغو متقاعدینو سره خبرې کړې.
امیر محمد وایي شاوخوا دیرش کاله وړاندې تقاعد شوی، خو د سختو اقتصادي ستونزو له امله له ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د تقاعد په نوم هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړي او اوس هم د خپلې درملنې پیسې لانه لري.
زمونږ حق حقوق تقریبا د دېرش کالو نه مخکې دا حساب را روان ده. مخکې اکله ناکله مونږ ته څه چې نه و زمونږ برخه یې را کولې. پس د امارات راتګ سره زمونږ حق حقوق چا تر اوسه نه دي را کړي. ژمی ده کنه، ډېره بدبختي باندې تېرېږي. په یو خوا نه ماشومان وایي چې ډوډۍ نشته، بل خوا نه سړه ده، بل خوا نه چې وایي ګورې دوا نشته. اوس هم مریضي مل، خو دغه مشکلاتونه دي. نو دا زمونږ حق ده چې باید را کړي.
نور زیاچی په کابل او پروان کې د امریات مرستیالۍ او سرمالمۍ په ګډون په بیلابیلو ښوونځیو کې دندې ترسره کړي اوس تقاوت شوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې مړ شوی او دا اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
زه سینا بغل سویم، اوس مهال د لور او ورونو په کورونو ګرځم، هیڅ په کور کې نه یم په دې خاطر چې د لګښتونو پیسې نه لرم او له دې وضعیت ډېره کړېږم. ما په کلنی ډول 70,000 افغانۍ تقاعد اخیسته، خو دا درې کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکول سوي.
دا په داسې حال کې ده چې دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو ملي ورځ ده. دا ورځ د 2014 کال د جنورۍ په 9 د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونومول شوه او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅه کوي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال متقاعدین په ځنډ د خپلو حقونو د ترلاسه کولو سره مخ وو، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې نه یوازې دا ورځ ونه نمانځل شوه، بلکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو ټول حقونه لغوه کړل او امر یې وکړ چې له دې وروسته باید د دولتي کارمندانو له معاشونو د تقاعد په نوم پیسې ونه ګرځول شي. خو په دې اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او د نړیوالو غبرګونونو نه وروسته نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د طالبانو مشر په یو 80 فرمان کې د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د ستونزو د حل لپاره دي څېړنه وکړي. د طالبانو دې فرمان متقاعدین اړ کړل چې محکمو ته عریض شي او د محکمې دنده لري چې د دغه متقاعدینو اسناد وڅېړي او له قانوني دلایلو اورېدو وروسته د دوی د حقونو د ورکړې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین دې فرمان ته په کتلو وایي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د دوی تګ د ستونزو د کمېدو پر ځای ستونزې لا ډېروي او پروسه اوږدوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان عبدالولي حقمل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د متقاعدینو د شورا یو غړي محمد طاهر اتل ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت له لوري د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره هڅې روانې دي او د دې هڅو په لړ کې یو 8 پلاوی هم ټاکل شوی.
ټوله موضوع په مالی وزارت پورې اړه لري. موږ د مالی وزارت له مرستیال، د خزائنو له رئیس او د وزارت له سرپرست سره ناستې درلودې. موږ ته یې ډاډ راکړو چې په دې مسله دوی کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه یوه نتیجه راووځي. موږ ته یې ویلي دي چې دا ستاسو حق دی او درته به درکول کیږي.
که څومله دی وړاندې متقاعدینو په وار وار د طالبانو د مالیه وزارت مخ ته اعتراضونه کړي او غوښتنې کړي چې تقاعد د دوی قانوني او مسلم حق دی او له کوم دلیل پرته باید اوسنۍ اداره د دوی حقونه ورکړي، خو تر اوسه دغه اعتراضونو کومه پایله نه ده ورکړي.
اوریدونکو، مخکې له دې چې رادیوي خبری رادیوي فرهنګي مجلې ته راشو روستای راپور اخلو، هغه دا چې په سوریه کې نوی لنډمهالی ولسمشر ټاکل شوی دی. ویل شوی چې دغه ولسمشر به چې د پخوانی وسلوالو ډلې مشر دی انتقالي حکومت ته لاره هواروي. تفصیل له احمد شي براور.
احمد اشار چې پخوا د ابو محمد الجولاني په نوم پیژندل کېده او بیا وخت له القاعده ډلې سره و، د سوریې د موقت ولسمشر په توګه غوره شو. د سوریې سانا خبری آژانس د راپور له مخې د انتقالي مرحلې د مشر په توګه د اشار د ټاکلو اعلان د چهارشنبې په ورځ د سوریې د پوځي عملیاتو د برخې ویاند ډګروال حسن عبدالغنی وکړ. عبدالغنی د سوریې د اساسي قانون د لغوه کولو اعلان هم وکړ. دا قانون په 2012 کال کې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال تصویب شوی و. ډګروال عبدالغنی وویل چې اشار به د نوي اساسي قانون تر تصویبېدو د لنډمهاله مقننه شورا د جوړولو واک لري. د سوریې د پوځ ویان په خپل هیواد کې د وسلوالو ډلو د منحل کېدو اعلان هم وکړ او ویې ویل چې دا کسان به په دولتي ادارو کې جذب شي. حیات تحریر شام یو پخوانی یاغي ډله ده چې تیره میاشت د بشار الاسد رژیم نسکوره کړ او یو لنډمهاله حکومت یې جوړ کړ. د دې حکومت مشران هغه پخوانی یاغیان دي چې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال د سوریې د ادلب ولایت چارې مخته بیولې. متحده ایالاتو مخکې د اشار پر سر $10 میلیون انعام ټاکلی و، خو تیره میاشتې وروسته له هغه دا انعام لغوه کړ چې د امریکا یو پلاوی دمشق ته سفر وکړ او له اشار سره یې ولیدل. اشار د نوي متحده ملي اردو او امنیتي ځواکونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې داسې پوښتنې پیدا شوې دي چې څرنګه ممکنه ده چې پخوانۍ یاغي ډلې په موقته اداره کې سره یو ځای کار وکړي، ځکه چې د دې ډلو بیل بیل مشران دي او بیلې بیلې ایډیالوژۍ لري. د همدې اژانس د راپور له مخې یوه پیچلې پوښتنه دا ده چې له کردانو سره به نوې اداره څرنګه چلند کوي. واشنګټن د سوریې د کورنۍ جګړې په لومړیو کې د کردانو ملاتړ کاوه. دا ډله چې یوه سیمه یې تر بشپړ واک لاندې ده له نورو یاغي ډلو سره نږدې نه ده پاتې شوې. د کردانو مشران په پرونۍ غونډه کې حاضر نه وو او تر اوسه د دې ډلې لخوا د نوي انتقالي مرحلې لپاره د اشار د ولسمشۍ په اړه تبصره نه ده شوې.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په افغانستان کې څرنګه د ناولونو تاوده شوي بازارونه پسې غوړېدی او پراخېدی شي؟ علم ګل سحر وایي،
لکه څنګه چې مشاعري لرو، کله کله ناول لوستنې یا ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو.
د جرمني پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 لغاتونه زیات شوي. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک سي سره شخېدلی.
پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ، او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی.
د ویل ډورانت د یو ژباړل شوی کتاب له محتوا مو خبرو.
د حکمت او فلسفې ودانۍ کتاب کوزې پښتو ژبې ته ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب راژباړلی دی.
شعر لرو.
ته ورته زه په رڼو ستورو مینه، زه نور ستا لالي ته نه ګورم.
د فیصل ځلان یو کیسه هم در سره شریکو.
موټر مې د سړک پر څنډه د لوی ونې سیوري ته درولی، خپله چوکۍ مې ښه شاته کړې ده، ډډه مې رګولې، د موټر ښیښې مې ښکته کړې.
د خبرونې په پیل کې د ناولونو په اړه. په افغانستان کې د ناول لوستونکي زیات شوي دي. د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب وایي چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکي زیات دي.
ناول په خوام ډیر زیات لوستونکي لرل، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک کوي.
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي، بیا بل خصوص د جمع په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم خوي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
د ناول لوستونکي په نورو نړۍ کې هم کم نه دي. علت یې شاید دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي. د ناول د کرکټرونو په خوشۍ کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي، په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساساتي شي. د ازادي راډیو مجلې په هغه راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مو خپور کړ، په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناوله زده کړه کوي، نو خوشي شي. له دې ډلې د فرزانی په نوم د پخمان له اوسیدونکو څخه اور.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو دا قصه راستن موږ ته یوه تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده، دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصه کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي، کولی شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د ناول ډراماتیک طرز په خپله هڅوونکی دی. یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکی ستړی کړي، لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکی له حقیقته لري کوي. ناول د خیال او حقیقت ګډوله ده. د مین او جګړه په نوم د ناول لیکوال او شاعر علم ګل سحر ازادي راډیو مجلې ته په دې اړه چې ولې په وروستیو کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شوي دي وویل.
پخوا موږ په خپله ژبه کې ښه ناولونه درلودل یا حتی نه درلودل، که یو نیم وو عام نه وو ډېر تر خلکو پورې نه وو رسېدلي. په وروستیو کلونو کې، په تېرو شلو کلونو کې، دوو لسیزو کې، له نیکه مرغه زموږ افغان لیکوالو په پښتو کې ښایسته ناولونه ولیکل، د ناولونو ژباړې وشوې، تر ډېره دا خلکو ته ورسېدل تر خپله وسه. زیاتره ولایتونو کې نشراتي موسسې، فرهنګي ټولنې دغو تر خلکو پورې ناولونه ورسول، او فرهنګي ټولنې ادبي بهیرونه چې زیاترو ولایتونو ولسوالیو کې دي، دوی د فرهنګیانو ترمنځ، د مطالعې د مینهوالو ترمنځ ډېر نقش درلود چې د ناول او مجموع کې د مطالعې فرهنګ عام کې. د افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ هم په دې کې نقش لري. خلک خبریږي، کله چې یو ناول چاپ شي خلک خبریږي، خلکو ته رسیږي، بیا یې کوشش کوي چې په لاس یې راوړي. رادیوګانې، تلویزیونونه ادبي خپرونې لري، خلک د هغوی له لارې یا خبریږي یا یې یوه برخه او محتوا نه خبریږي، نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي، مطالعه یې کړي. موږ ډېر داسې ناولونه، مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې، دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي.
یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ناولونه خلک د ورسنیو ستونزو له فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي، چې دا د هوسایي سبب کیږي. ځینې ناولونه لوستونکي له یو کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي. د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي، او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بېلابېلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي. دې ته یې هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي، ځینې منلي نامنلي کړي، او ځینې نامنلیو ته د منلیو په سترګه وګوري. لیکوال او شاعر عالم ګل سهر په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي بهیرونو د هڅو پراخېدل ګټور ګڼي.
کار ده چې کوشش وشي زموږ لیکوال هغوی چې په دې برخه کې تجربه لري، که تر نورو برخو ناول ته ډېره توجه وکړي. دا هم ټولنې ته ګټه لري، هم لوستونکي زیاتېږي. زه فکر کوم که موږ د ناول لوستنې، لکه څنګه چې مشاعري لرو، کله کله ناول لوستنې یا د ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو، او همدا ډول کوکولی شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فیسټیوالونه جوړ کړو، تر څو خلک ورسره عادت شي. همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه وشي، ښه ناولونه وپېژندل شي خلکو ته. د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کې وشي. یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې ښې لیکنې کړې دي چې د مبتدي لیکوالو دپاره یو رهنما ده. نو موږ کولی شو چې په دې برخه کې هم کار وکړو، په ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو کې. د ناول په برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه.
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري. له 1900 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزې ورکول کیږي، شاوخوا 50 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله دا جایزې ګټلې دي. د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي. تازه یوه د سعودي عربستان د ریاض په لمن کې د درایه په سیمه کې، چې له پلازمینې تقریبا 40 کیلومتره لرې پرته سیمه ده، د ناول فیستیوال دی چې د جنوري له 1 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي. په دې فیسټیوال کې تر 1.5 ډېر کسان چې د ناول له اصولو او نقد سره آشنا دي ویناوې کوي، او تر 50 ډېر خپرندوی ټولنې په دې فیسټیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه نندارې ته شتي. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو له مخې د ناول دا فیسټیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی، چې په دې کې یو شمېر کیسه لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي. د ناولونو لیکوال د خپلو ناولونو د لیکلو تجربې له نورو سره شریکوي، کیسې لوستل کیږي، د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیږي، د ځینو ناولونو کیسې د انیمیشنونو په ډول خپرېږي. کومې کیسې چې په فلمونو بدل شوي دي هغه فلمونه نندارې ته وړاندې کوي او د سټیج په سر باندې د ځینو ناولونو د کیسو نندارې هم له لیدونکو سره شریکېږي. د دې ترڅنګ د ناول لوستلو لپاره بیل آرام ځایونه په پام کې دي. د لیکوالو له لوري نورو خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملک زی د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغتونه زیات شوي دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 25,000 کلمات ځای شوي او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملک زی د جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالۍ کړی وو او د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د میربچه خان د مډال وړ ګڼلی وو، خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملک زی ته دا مډال نه دی سپارل شوی. د جرمنی پښتو قاموس لومړی چاپ 1,016 مخه دی او دوهم یې په 1,412 صفو کې خپور شوی دی. څه شي ډاکټر ملک زی دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واورو.
جبر صاحب، په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما ډکشنري د 2009 کال ډکشنري وه، د هغه رئیس ډېر نوي لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور و. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایه، پودکاست وایه، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نوی جوړ شوي دي په جرمني ژبه کې. نو لازمه چې دا ډکشنري باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخه شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معنا وي په بله ژبه کې پیدا نه شي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بله د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه هم سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سړی دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې مونږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې اپشن ورته وایي، دې دپاره کوم خاص لغت نه لرو. یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سل په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. نو داسې لغت اول باید تشریح شي او بیا کله کله سړی بیا هغه اوریجنال لغت بیا هم بیا په څنګ کې لیکي. نو دغې لارې نه مکار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو آزادي راډیو مجلې ته ویلي وو چې د ځینو پخوانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه موندي شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوي کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوي جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت رئیسي چې کورونا ناروغ راغلی ده، دلته لک ډاون لغت راغلی دی. نو دا خو واضح دی چې تر اوسه پورې نه و. نو مجبور دغسې لغات سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجینل لغت بیا خپله بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدای شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یوه لویه ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړي دي؟ یعنې انتخاب مو په څه بنسټ؟
نو انتخاب په دې دی چې زما خپله 1500 کاله په جرمني کې وشول چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلې دي خو پخواني قاموس کې دا نه و. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هر ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولمه. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ ګورم چې ډېر استعمالېږي راډیوګانو کې، تلویزیونونو کې، هغه لغات مې ځان سره لیکلي وو چې دغه لغات زما د کوچنۍ کې نو ذکر شوي. نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کېږي زما قاموس کې نو، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړي دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړي دي.
ډېر همدا اوس چې دا دوم چاپ شو، نو زه درېیم چاپ باندې هم همدا اوس لګیا یم. زه په ځای همدا نن چې وګورې ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا درېیم چاپ کې به نو بیا زیاتېږي پکې.
ډاکټر صاحب، دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی؟
نه، دا دوم چاپ چې دی آنلاین نه دی خپور شوی، ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعې سره دي. هغوی اجازه نه کوي، ځکه دا بیا هغوی بیا وایي چې که دا آنلاین شي نو هغه مطبعه بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي.
د لومړي چاپ په برخه کې مو دا هڅه وکړله او بریالی هم و چې د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی. د دوهم چاپ په برخه کې مو دا فکر کړی؟
نو دا دوهم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو د خوا د ننګرهار پانتون له خوا دا چاپ شوی ده. البته مالی لګښتې د افغانیک په نامه باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په بن کې ده هغوی دا چاپ په غاړه اخیستی ده. نو دا دوهم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پانتونو ته دا کتاب ورسیده او د پښتونخوا د پېښور د باچا خان پوهنتون دې ته هم ورسیده. او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتون ته، لکه د عبدالولي خان پوهنتون چې په مردان کې دی، د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون، دې ته هم ورسولی شي.
ډاکټر صاحب، که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي او په دوهم څومره؟
نو چې بل څه تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی، زه هر ورځ وزګار نه وم، بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی دی. نو داسې به ووایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ، او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم، ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیکي؟
نو لومړی فکر خو په دې و چې افغانستان کې وم، هغه وخت کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله، مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه، چې هغه هم د غلطیو نه سخته ډېره. بل دا چې د ایراني و د افغانستان فارسي ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو د هغه وخت ما خپله تکل وکړه چې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلوده یو قاموس لیکم، نو لومړی کار چې زه کوم په خپله ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب، ملک صاحب، په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول، د الفبا په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کاوه؟
نه، هغه وخت هم سم د ډکشنري په ډول باندې، ځکه داسې وایم زه په افغانستان کې لازه په اووم ټولګي کوم چې هغه وخت ما په ډکشنري لیکل باندې په افغانستان کې حتی پایل وکړ. نو زما خپله د ډکشنري لیکلو آغاز افغانستان کې په زما په 13 کلنۍ کې وشو. زما خپله پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پیدا، هغه خپله حتی انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړی او تر ډېره حده پورې مخکې رسولی وه. نو ما د پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي. نو د الف تورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنی لومړی الف بشپړ کو، بیا بې ته لاړی؟
هم داسې نه 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 بشپړ نه، بلکې ما چې یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په اے باندې وو، الف باندې وو، هغه به مې ځای په ځای ولیکه. دومه پاڼه کې مې بیا چې بی لغت به مې زده کړه، هغه ما په دومه بی کې لیکه. نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه. ما سره هغه وخت کې هم نیت و چې یو وخت مې یو وخت به زه وتوانېږم چې ډکشنري ولیکم. نو همدا اوس وخت همدا اوس نه شروع کړه، هر لغت چې نوی زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه.
د دومره ډیرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله، بیا د رغونډولو په وخت کې، د تدوین او ترتیب په وخت کې له ستونزو سره مخامخ نه شوي؟
ستونزې خو دې بېحده ډېرې وي. کله چې زما خپل کار خلاص شو، کتاب چاپ ته تیار شو، دا هغه وخت و چې په ټولې اروپا کې کمپیوټر نه نو، او یوازینۍ ستونزه یوازینۍ لاره دا وه چې سړی د ټایپ لارې ته ولیکي. نو حتی په جرمني کې ټایپ هم موجود نه و، نو یوازینۍ ټایپ چې پیدا کېده هغه ایراني و. نو هغه کې دومره سخته ستونزه وه که سړي لیکل چې څنګه یې، نو سړي به هم د لیکل بیا به په لاس باندې به درې ټکي پرې لیکل. نو لومړی زما د ڈکشنری چاپ لومڑی پروگرام نام پیر ابتدائی باندھے ہم سم کار نہ کہ ندی باندھے ہم کلو نہ تیر شو بیا کل چی بیا نلک مدن پروگرام ورڈ باندھے کنورٹین میں کچھ بیا دام یو دیر ستونزمن کار ہو نو پدی ٹول باندھے بیا دا ڈکشنری دا چاپ وار ہو کر جی چلا.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د اشاره وکړه چې له کار سره د قاموس لیکل وخت غواړي، او په دې کې شک نشته له ټپ سره خو نور هم ډیر وخت غواړي، لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریک کړئ، د په دې څلور ساعت کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی و چې کار پیو کې؟
ما نو کله چې په رښتیا د خپل ما خو ځان ته کتنځای درلودو او کلینیک مې درلودو، نو کله چې خپل د کتنځي کارونه به خلاص شم او خپل اولادو ته به مې هم مخه کوله، هغوی سره به مې لږ څه کتل، هغوی ته به مې د خوب په وختو کې قصې لوستلې. نو دې نه به هم چې اوزګار شم، بیا نو ماښام یوولس بجې به بیا ما خپل ډکشنري لیکلو باندې پیل وکړ، د شپې تر یو نیمې بجې پورې، او سهار به بیا شپږ بجې د خوب پورته کېدلم.
نو خوب مو هم کم و؟
څلور نیم ساعت تلیر ساعتو کې
ډیر کم دی. ډاکټر صاحب، داسې شوي دي چې یوه میاشت مو ډیر کار کړی وي، بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وي کړی، یا مو خوراک هم کار کړی وي؟
نه، دا نه دی شوی. ما هیڅ کله د خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی.
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو، څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب وروسته له دې سخت شاقه کاره؟
شبیر صاحب، ما ته دغه احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي، نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد. نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي، نو مور او پلار یې دواړه اول په سینه اچوي. نو کتاب هم داسې شی دی، نو کله چې زما کتاب را ووته، نو ما اول په خپله سینه واچاو دا کتاب.
او ډاکټر صاحب، کدا هم راته وایسئ چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس درته پیدا شو؟
دا نو داسې لکه د سړي دوم دریم اولاد وشي، واضح دی چې د اول اولاد احساس نه راځي، خو د دوهم اولاد احساس بیا هم یو خوږ احساس دی. نو واضح دی چې خوښي راته ډېره پیدا شوه. ولې نه،
د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لس کې لیکل شوی دی. نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی، نوی شوی دی. نو په جرمني کې دا ډکشنري تر اوسه نه ده چاپ شوی، او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي. د یو بل کتاب پاڼې اړوو، د ویل دورانت د یو کتاب. ویل دورانت امریکایي لیکوال دی. دی په دې مشهور دی چې د فلسفې په څیر پیچلي مفاهیم یې په اسانه ژبه بیان کړي دي، او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکو په ژوند کې په درد خوري. ویل دورانت په 1921 میلادي کال کې د 89 کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ. د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندویه ټولنې خپره کړې ده. په دې کتاب کې د فلسفې دوه مهمې پوښتنې مطرح شوي او څېړل شوي: فکر او پوښتنه. دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي. فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي او د پوښتنو په مرسته د نړۍ، ژوند، اخلاقو او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي. د فلسفي پوښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته هڅوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي. ځینې مهمې فلسفي پوښتنې لکه ژوند یعنې څه، ښه یعنې څه، بد څه ته وایي، دنیا چا پیدا کړې، ولې یې پیدا کړې. فیلسوف د پوښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي. دا فکر انتقادي دی، تشریحي دی، چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر د رامنځته کېدو سبب کیږي. د ویل دورانټ کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستې. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلي او د دې کتاب په اړه څه نظر لري.
د حکمت او فلسفې ودانۍ کتاب خوږې پښتو ژبې ته ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب راژباړلی دی او د صداقت خپرندوی ټولنې لخوا څخه په 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سنبال شوی دی. ویل دورانټ هغه لیکوالو چې د غوستل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورځ نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلی او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړۍ برخه فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې، د پوهنې او لیلم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګه د فلسفې پر اهمیت خپل د ویل دورانټ په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي پر دې باندې بحث سره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا مستد سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لمرنۍ کوم شهید څوک وو، نو دا هغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیشیوس او د رنسانس د دورې هغه کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفي روح پالوتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم را سره رغیدلی. او دریمه برخه د ژوندانه د فلسفي پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې را سره تم کیږي. ویل دورانټ د ماشومتوب، ځواني، منځني عمر او مړینه دا د فلسفې له لوري څخه دا سره تصویري چې اصلا د انسان ژوند څه معنا لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغېز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې ووایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغسې کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې دی د ژوند څخه لري او هغه افق چې دی د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو مینوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه یې ډېر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کېږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یاد د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتني کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل دی، هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نسی کولی چې په خپل څلور ساعت ورځو شپه کې لس دقیقې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي. چې اصلا ژوند څه معنی لري. د فلسفې او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفې ودانۍ داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومېږي چې هغوی لوستلي وي او د فلسفې سره یې اړیکې څه نه څه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټولو هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینهوال دي زه توصیه کوم. او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل دیورانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي. واقعیت ژبه روانه خوږه او سلیسه وه. او په اخر کې د صداقت خپرندوی ټولنې څخه هم ډېر منندوی یم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه را رسولي چې هغوی یې واقعیت باید وستایل شي.
له ښاغلي بشرمل څخه مننه چې د ویل دیورانت د کتاب حکمت او فلسفې د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړل.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مه هیروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزي په شغ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بی با کډم نه يم سیده بلیلا وهی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پا وڑا وڑا خبر باندی رشیگی ما دسل پوینو هر وقت را پاللی اول خدای او بیامی تا تدر سپارلی یه نازکی سما نیمای عمر دستاشی ملکی دخکولا تاج دی در پسر سا سما دخکولو سترگو یار دی مبارک سا دلایق دا هم دی حسن لایقی تدخار یا و نازک شهزاد گئی ز ده هسکو هسکو غرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمانکڑا ده غزلت میهیدز لار پیدا نکړه ته ورځه سپرنو ستورو مینا سنور ستالا لیتا نګورم آغله نه سترګو کې ډوبېږم نه ورکیږم نه به کله ورته بیرته راستنیږم سی ګلاب نه یم نو نه پسې رژېږم دخلیک در سره واخله لیونه یم کیل والے زمانی ورستیل والا ایونجلی دا چی پستورو دا مینا ایو شائر کا شبنا دا ہاس کو غرونو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سی پتورور بلدی وہی لا سنا دا لہغ وغمی ہم انتقام اخلے دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سپوگمی سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغمو کی تا پیوائی نل شوندا نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري.
د خبرونه په برخه کې کیسه لرو. د کباب پونم د محمد فیصل ځلان کیسه د لنډ کیسه حضرت ګل الهام لوست.
لاس دقیقی کیږي چې د روغتون څنګ ته مې موټر درولی او سوارلی ته په انتظار یم. نن بیروبار کم دی. له سهار راهیسې مې یوازې درې کسه د ښار تر چوکه پورې ولیدي. موټر مې د سړک پر څنډه د لویې ونې سیوري ته درولی. خپله چوکۍ مې ښه شاته کړې ده. ډډه مې رګولې. د موټر ښیښې مې ښکته کړې دي، خو بیا مې هم پر تندې مړې خولې راماتې دي. مخامخ کباب پخیږي، ځینې وخت یې بوی نیغ پر سپږمو راننوځي. له رنګه سور چاغ کبابي ته راډیو ایښې ده. مخکې مې غوږ ورته نیولی و، ډرامه پکې چالانه وه. بیا مې ترې پام په بله واوښت. د کبابي د دوکان اوږده سیوري ته په عمر پخه ښځه ناسته ده. زړې کلیوالې جامې یې پر تن دي، ماشوم یې په غېږ کې پروت دی، سترګې یې پټې دي، خو دا اوس هم خپله پښه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چې لا نه وي ویده شوی. پنځه دقیقې کېږي چې ورته ګورم. دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپلې سترګې ګنډلې دي. نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني. کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم، کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو. ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و، خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي. یوه ورځ د جومات ملا یوه نږدې کور ته په ډوډۍ پسې ولېږلم. زړې ښځې دې کاوه. په ماشومانه انداز مې ترې وپوښتل، ببو چې پخوې؟ دې خپله لمده ګوته وڅټله، راغبرګه یې کړه. څه خاورې به پخې کړم؟ لوبیا ده. زه غلی وم. دې مخ راواړوه، تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوئ؟ ځواب مې ور نه کړ. کور ته چې راغلم ټوله ورځ مې کباب غوښت. مخامخ ناستې ښځې ته چې ګورم هماغه حالت رایادوي. دې ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي. د دې راته پام نه دی. زړه مې غواړي ورښکته شم، کباب ورته راواخلم، خو بیرته ناهیلی شم. په زړه کې مې دا خبره راتیریږي، خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي. که یې خاوند راشي څه به وایې؟ چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې؟ بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي. چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم. لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه. نه یې شوای پورته کولی. ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم، خو دې نه پرېښودم. ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي. کله له ځانه سره ووایم کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي. بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي سر وخوځوم. نرم باد لګیږي، د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي. ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته راروان دی. ښایي همدا به یې خاوند وي. کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی. له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی. د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی. ښځه ماشوم سړی ته ورکوي. دوی روانېږي. ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي. سړی مخکې ګړندی روان دی، شاته نه راګوري. کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناستی. ځوان ترې تللی. راډیو هماغسې چالانه ایښي، خو ډرامه خلاصه شوې ده. د یوې بجې خبرونه روان دي. زما سترګې راباندې درنې دي. د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي. په خپل ځای کې راسمېږم. د کبابي راډیو ته غوږ ږدم.
حسرت ګل الهام په خپل شخص د فیصل ځلان کیسه سردي راډیوي مجلې ته رالېږلې وه. مننه ترې کوم. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره و. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. ٹول خر کی شاہان اور تارا میرا قتل. حالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھ ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اڑتا رسو مل یار میں کبل بل. ہر گل میں اڑتا رسو مل یار میں کبل بل. دس کی نوش گونا جوتے او محل.
کس میں پکے گراوڑو ہمیل مام کڑام بیل سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندارا اڑو زیڑ گلو نا دشمل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل سپوگ میں کڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظرو خل زر کے گاڑے دلے دستورو مست سر